دا مشال ریډیو دا اواخ د ماسپښین 3 بجې سويزه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه د دې او ساته خبرونه په اوجدو کې بووري چې په سیاچن کې د واوري د ګټ در پرېوتو په پیښه کې تر سلو زیات پاکستانی عسكر ورک دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د خبر ایجنسی د باډې لسمه د بیکورسو خلګو شمیر تر یو نیم لک هم اوښته. په جنوبی وزیرستان کې چارواکو د اجتماعي ذمہواري پر اساس د وزیرو د احمدزی قبیله پر ضد کاروایی پیل کړی ده او دوی غونځي خبرونه کجدي او اقتصادي نړۍ به هم د دې ګړې برخه وي. خو لومړی خبرونه چې اصرار الله مومن دی وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په سیاچین کې تر سلو پورې پاکستانی فوجان د واورې غټانو لاندې راغلي دي. ملګری ملتونه وایي د خبر ایجنسۍ د باړې څخه د بیکورشو کډوالو شمیر د یو نیم لک نه پورته شوی دی او ملګری ملتونه وایي په شام کې اوس هم تشدد روان دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سیاچین په ګیري سیمه کې په پوځیانو د واورې غټان راپریوتی دي چې پکې لږ تر لږه سل پوځیان ګیر پاتې دي. د ایس پی آر ویاند تر عباس مشالیډو ته ویلي چې دا پیښه نن د خالی په ورځ سهار شپږ بجې مخې ته راغله.
Yes, the figure is not 150, the figure is a little over 100.
او داشمیره تر یو نیم سل پورې نه ده بلکې د سلونه لږه زیاته ده. داشمیره یو سل دیار لس پورې کې دی شي. دا د ګیاري سیکټر سیاچین سیمه ده. نن سهار وختي شپږ بجې د واوري ګټو شاوخوا یو سل دیار لس کسان لاندې کړي. امدادي ډلې سیمې ته لیږل شوې دي. هلیکاپټرو او روزل شوو سپو په مرسته امدادي کاروانی روانې دي. تر اوسه پورې له دې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رارسېدلي.
داود پاکستان د پوز ویاند اتر عباس دا پیخه په متنزه کشمیر کې د سیاچین په غرونو کې رامسته شوی. سیاچین د هندوستان پولیس سره نږدې په کوراکورم غرونو کې دی. ویل کېږي په سیاچین کې د سخت یخنۍ له وجې دومره پوځیان وژل شوي چې څومره د پاکستان او هندوستان ترمنځ په جګړو کې هم نه دي وژل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د خبر ایجنسۍ د باډي سیمینه د بیکورشو خلکو شمیره یو نیم لاک نه هم پورته شوې ده چې زیاتره پکې په جلوزو کیمپ کې اوسیږي. په دې اړه په پیښور کې د یو ان ایچ سی آر ویاند تیمور خان مشالې ته ویل
دا وخت کې یو ان ایچ سی آر چې د باډي متاثرینو کډوالو د پاره کوم رجسټریشن جاری دی په جلوزي کیمپ کې هغه کې دا وخت اوه ډېر زړه تړو نه زیات کډوال موږ رجسٹر کړی دي. یعنی د یو نیم لاک خلکو نه زیات شوي دي. موږ دروازې تقریبا د 2000 نه واسو دنیا سره فورې کډوال دروازې رجسٹر کوو او موږ ته دعا او یا کاونټر جوړ کړی دي په جلسو کیمپ کې کم چې د دوی لپاره د سهار نه ماښام پورې د رجسٹریشن عمل جاری لري.
داود یونیت سیار ویاند تیمور خان یاردوی چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په بړه کې د وسلوالو پر ضد اپریشن روان دی چې له وجې یې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد لړۍ روانه ده او په تازه پیښو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. د پیپلز ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي او دا په اورنګي ټاون کې وژل شوي دي. یوه بله پیښه د نوې کراچۍ په سیمه کې مخته راغلې ده چې د پولیسو په وینا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپای صحابه یو غړی پکې وژل شوی دی. د سند صوبې د کورنوچر وزیر منظور وسان ویلي دي په کراچۍ کې د ژبو او فرقي ځنخطو له لارې سازشونه روان دي. هغه وایي ټول ګوندونه په کراچۍ کې د بدامنۍ ذمه وار دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د لنجمن خط په اړه جوړ شوی تحقیقاتي کمیشن څخه غوښتنه کړې ده چې په لنجمن خط کې د مرکزي کردار منصور اجاز په شان د حسین اکانی ته هم د خپل بیان ریکارډ کولو لپاره د ویډیو لینک اجازه ورکړی شي. اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وزیر اعظم زیاته کړه په لنجمن خط کې د ککړ کسانو پر ضد به کاروایی کولی شي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې امریکا به د پاکستانی زده کوونکو کومک جاری ساتي. په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې ویاند مارکسټرا مشالډو ته ویلي هغه خبرونه بې بنیاد دي چې پکې ویل شوی کچرې د دوی سفیر کیمرون مونټر د پېښور یونیورسټي دوره کړې وي نو هلته به یې 2000 زده کوونکو ته تعلیمي سکالرشپ ورکړې وي.
reports that we were going to give 2,000 scholarships and then we didn't because the visit was canceled are absolutely false.
هغه رپورټونه بيخي غلط دي چې پکې ویل شوی وو چې موږ به 2,000 سکالرشپ ورکو او هغه د دورې منسوخې دوله وجه ورنکړی شو. دا هیڅ خبره نه و. امریکا غواړي چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زده کوونکو په تعلیمي میدان کې مرسته وکړي او د دې لپاره یو شمیر پروګرامونه جاری دي. کیمرون مونټر بیا هم غواړي چې د پیښور پونتون دوره وکړي او دغه زده کوونکو سره وویني.
یادوي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر 13 میاشتې پیښور پونتون دوره کوله خو د یونیورسيټي د زنو زده کوونکو لخوا دغه دورې پر ضد د احتجاج لقبل نوموړي خپل دوره وزنډوله. او اخري خبرداري چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پرون د جمعې پر ورځ ویلي دي د شام حکومتي ځواکونه پر لپسې په مخالفینو بریدونه کوي. د نوموړي په خبره دا د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا سره د ځواکونو د پشاکېدو له تړون څخه سرغړونه ده. بان کی مون زیاته کړې له شام ولس مشر بشار الاسد سره د اپریل تر 13 نیټې پورې چې د درنې وسلې د نه استعمالولو مهلت دی تر دې وروسته به د ولسي وګړو د وژنې پلمه سمنوي. بان کی مون د شام چارواکو څخه په سمدستي ډول د پوځي عملیاتو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پخواني مشر کوفی انان د شام چارواکو سره په دغه هیواد کې د جنگ د ختمولو او د خبرو اترو د بهیر د پیلولو تړون کړی دی. د شام لپاره د امریکا سفیر رابرټ فورد په سماجی ویبپاڼه فیسبوک د سیټلایټ هغه عکسونه خپره کړي دي چې پکې ښودل شوي حکومتي ځواکونه د یو خانه بل ښار ته د تلو پر وخت په اولسي آبادۍ د بمباری لپاره تیاری کوي. فورد چې دا وخت په امریکا کې دی وایي د شام حکومت رښتیا نشي پټولی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار علام مومند وړاندې کول. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده mashalradio.com. په سیاچن کې د واوري د غټ در پرېوتو په پیښه کې تر سلو زیات پاکستانی عسکر ورک دي.
The figure is not 150, the figure is a little over 100.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د خیبر ایجنسی د باډې لسیمې د بې کورسو خلکو شمیر تر 1.5 لک هم اوښتی.
دا وخت 1,000 زیات کډوال موږ رجسټر کړی دي. ځینې د 1.5 لک خلکو نه زیات شوي دي. موږ تقریبا د 2,000 پورې کډوال دروازه رجسټر کوو.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکو د اجتماعي ذمہواری پر اساس د وزیرو د احمدزی قبیلې پر ضد کاروایی پیل کړې ده.
نو هرانه خبر هم دا کنه چې د موجوده حکومت دا وایي چې دا چارې سفیر غیر موثر دي. فلان کډلتا په ایجنسی کې په قبایلی علاقات کې تر اوسه پر هم په دې هغه چارې سفیر لاندې کاروایی کېږي د قبایلو خلاف.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او دوی ونځي خبرونه کېږدي او اقتصادي نړۍ به هم د دې غړې برخه وي. او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان د فوز تر سلو زیات سرتیری نن سار وختي په سیاچن کې د واوري د غټ تر اپریوټوب په پیښه کې ورک دي. د فوز چارواکي وایي چې د مرګ ژوبل امکانات پکې لیدل کیږي او دوی وایي چې دوی د دوی عسکرو د مندلو پلټه دي. نجیب امیر په دې اړه نور تفصيلات وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز چارواکي وایي د هندوستان پولې ته نږدې د هیمالیا په کنګلزار سیمه سیاچین کې نن سهار وختي د واورو د ګډ تر پریوتو له امله د دوی د سلو نه زیات سرتیري ترې تم شوي دي. د پوز یو ویان بریګیډیر عتیق وایي دا پیښه په ګیاري سیمه کې د شپږو بجو پر مهال رامنځته شوه او دوی دانشي ویلې چې د واورې په ګډ کې د ایسارو شو کسانو اصلي شمیره به څومره وي. خو دوی داسې انګیري چې دا شمیره به د سلو په شاوخوا کې وي. رویټرز اژانس ته د پاکستان پوځي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې امکانات لیدل کیږي. بریګیډیر عتیق چې د غږ د نه خپرېدو په شرط مشال ریډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې د دوی پوځي هلیکوپټرې او پلټون کې سپي او نورې کومکي ډلې او ډاکټران سیمې ته رسېدلي او د ترې تم شو پوځیانو لټون یې پیل کړی دی. بل پلو د پاکستان اکثرو تلویزیونی چینلونو داسې رپورټونه خپاره کړي چې د واورې د ګرد را پریوتو له امله په سیاچین کې د 150 په شاوخوا کې د پاکستان د پوځ سرتیری ورک دي. خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال اتر عباس مشال لیډیو ته وویل چې د ترې تم شو سرتیرو شمیره 150 نه ده.
او دا شمیره
تر 150 پورې نه ده، بلکې د 100 نه لږ زیاته ده. دا شمیره 140 پورې کې دي شي. دا د 11 سېکټر سیاچین سیمه ده. نن سهار وختي شپږ بجې د واوري ګټو شاوخوا 140 کسان لاندې کړي. امدادي ډلې سیمې ته لیږل شوې دي. هلیکاپټرو او روزل شوو سپو په مرسته امدادي کاروانی روانې دي. تر اوسه پورې لدې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رسیدلي. د امدادي ډلو په هڅو کې د ژغورل شوو په اړه حتمي معلومات نه دي راغلي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وښودله چې کومک کوونکې ډلې او هلیکوپټرونه د واورو د لاندې د راګیرو شوو کسانو لټون کوي. سیاچین د کشمیر شمالي سیمه ده او په 1947 کال کې د هند او پاکستان د بیلیدو راهیسې په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځونه پراته دي او څو وارې د یو بل سره جنګېدلې هم دي. سیاچین د سمندر د سطحې نه په 20,000 فوټه ارتفاع کې پرته سیمه ده او په دغه سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې له امله دومره پوځیان نه مري لکه د موسم د خرابوالي له امله چې مري.
نجیب امیر وو چې په سیاچین کې د واورې د ګټ د راپریوتو په پیښه کې د ورکو پاکستانی عسکرو په اړه تاسو ته ریپورت وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر وای چې د خبرې ایجنسی د باډی لسیم څخه د بیکورسو خلکو شمیر تر 1.5 لک اوښتی دی. دوی وایي چې دا خلک د جلوزو په کیم کې میشته دي او دوی هلته اوسېدل نه غواړي. په دې اړه د ریپورت واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې تحصیل نه د نامنۍ او پوځي عملیاتو له امله د بېکوره شوو خلکو شمېره 1.5 لک نه هم پورته شوې ده او په دې وروستیو کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې خواوشا 8,000 کورنۍ رجسټر کړې دي او لا هم ورته نورې کورنۍ را روانې دي. د دوی په وینا د باډې 90% بېکوره شوي خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسېدل نه خوښوي او په پېښور او داسې نورو سیمو کې یا خو د کرایا په کورونو کې پاتې کیږي او یا هم د خپلو خپلوانو سره. دوی وایي چې کوم خلک د کیمپ نه بهر اوسېدل غواړي نو هغوی هم رجسټر کوي او د خیمو نه علاوه ورته نور هر څه ورکوي. په دې حق لباندې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویاند تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
دا وخت کې یونیسیف چې د باډي متاثرینو کډوالو لپاره کوم رجسټریشن جاری دی په جلوزی کیمپ کې، هغه کې دا وخت 8,000 کډو نه زیات کډوال موږ رجسټر کړی دي. یعنی د 1.5 لک خلکو نه زیات شوي دي. موږ دروازې تقریبا د 2,000 نه واسو 2,000 پورې کډوال دروازې رجسټر کوو او موږ ورته دعا او یا کاونټر جوړ کړی دی په جلوزو کیمپ کې، کوم چې د دوی لپاره د سهار نه ماښام پورې د رجسټریشن عمل جاری لري.
دا چې دوی د باډې کډوالو ته کومي کومي اسانتیاوي ورکوي په دې حقلا نوموړی وایي.
مختلف زموږ چې د یو ان نورې کومې ادارې دي لکه ورلد فوډ پروګرام دی، ورلد هیلث ارګنایزیشن دی، یونیسف او د پی ڈی ایم ای پروینشل ډیزاستر مینجمنټ اتارټي په تعاون سره دا ټول کار د دوی لپاره روان دی او مختلفې ادارې ورته په خپل طریقو باندې امداد رسوي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې سیمې سره تعلق لرونکی عبدالله اپریدی وایي چې دې نامنۍ او پوځي عملیاتو دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کړل.
یو شینسته مشمون چکنی به تانی مشول او مو خپل باندې بیرزګور شو وړو مشمون چکنی تبو شول په مترو باندې لګیږي او کورونه میرون شول څه ختم شول کپ شي بس تکبر جل جل شي. یو
د بڑی سیمه د کشالی پاړه باندې یو ځای مشر شاه فیصل پردی وای
رو د مشکل اندازه خو زین چې په الفاظو نه بیانې کې دومره غټ مشکل دی. خوراک بند دی، ډاکټر نشته دی، هسپتال نشته دی، بجلی بند ده او اوبه نشته دی. لکه او یو کربلای جوړه کړې ده په عوامو باندې، لارې نشته دی، ګاډي نشي تللی. لکه او دغه ټولې باوجود لکه چې څومره د زه پوهېږم څومره د اپریشن شولو څومره تاوان پکې وشولو ټولو نه زیات نقصان او تکلیف او مصیبت کې د عوام خلک دي. عوامو خلکو له تکلیف رسېدل لګ
یاد دی ویش د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې بازارونه سکولونه او روغتونونه تړلې پراته دي او د نامنې لامل ترې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکو د اجتماعي ذمواری پر اساس د احمدزی وزیر قبیلې پر ضد کاروایی پیل کړې ده او ځینې کسان یې نیولي هم دي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دا ګام یې د زراعت د څانګې د یوه حکومتي چارواکي د تښتولو په ځواب کې اخیستی دی. مرکزی حکومت څو میاشتې وړاندې په اف سی آر کې اصلاحات کړي وو چې پکې د اجتماعي ذمواریو پر اساس د خلکو د نیولو ماده ختمه شوې وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د وانه احمدزی وزیر قبایلیانو لندنی شاخ اتمن خیل کرمسخیل یولس کسون نیولي او د دوی اوه ګاډي یې هم په خپل تویل کښې اخیستې دي. دې سره سره د دې شاخ ټول قبایلي مراعات لکه د خصدار لیویس فورسز څلورمې درجې ملازمینو تنخواګانې او د پاسپورټ ډومیسایل سرټیفیکیټ او قومي شناختي کارډ باندې هم بندیز لګولی شوی دی. چارواکي وایي چې دا کاروایی د سیمه ییزې او شریکې ذمهوارۍ د قانون لاندې لګیا کړې شوې ده چې کومه به د هغه وخته پورې پله پسې جاري وي چې تر څو پورې د یاد شوي شاخ سره تعلق لرونکو قبایلیانو د محکمه زراعت اسیسټنټ ډایرکټر ضیاءالرحمن چې کوم ناڅرګنده کسانو د دوی د خاورې نه دوې هفتې مخکې تښتولی دی راخوشي کولو دپاره لار سمه کړې نه وي. په دغه باره کښې مې چې په وڼه کښې موجود یو قبایلي ملک حفیظ الله زیر وژغوه هغوی وویل
دوه ورځې نه حکومت کریک ډاون شروع کړی دی، هغې هم څه ګاډي نیولې دي او ورسره یې څه خلک هم نیولی دی. نو حیرانۍ خبره هم دا ده که نه چې د موجوده حکومت دا وایي چې دا چالیس اف سی آر غیر مؤثر دی، حالانکه دلته په ایجنسۍ کښې په قبایلي علاقجات کښې تر اوسه پوره هم په دې هغه چالیس اف سی آر لاندې کاروایۍ کېږي د قبایلو خلاف تړل او بندول کېږي چې لکه دوی ګاډي یا دوی هر څه شی نیول کېږي او مطلب د کاروبار یې بند کېږي، مراعات یې بند کېږي. لنډینه کوم ایکشن به انتظام یا خاص هغه انتظام یا تر اوسه پوره مخلي کنه.
مشال ریډیو د قبایلیانو په نیول لګیا پولیټیکل محرر فضل الرحمن ګنډاپور سره هم رابطه وکړه، هغوی په دا رنګ وژغېدل.
موږ کسان نیولي دي تقریبا 10-11 کسان او فضل وګاډي ډایرکټر زراعت اغوا شوی نه و دوی خاوره نه نه خو شروع اکشن شروع شوی خو بیا خو ورو ورو شروع وي که نه هغه مو یو ګاډی نیولی دی نن هم بیا داسې ګرځو خو سدوی احتیاط کې ډېر پټ ګرځي چې په لاس راځي بیا نیسو
یاده دیوی چې د زراعت اسیسټنټ ډایرکټر ضیاءالرحمن د تېرې میاشتې په شپږویشتمه نېټه نه څرګنده کسانو د تنایي سره نږدې د وڼه ګومل په لیارې هغه وخت وتښتولو چې کله دای د وڼه نه پېښور ته روان و. دا دې هم یادوي چې د ضیاءالرحمن د تښتولو پړه تر دا دمه چا هم قبوله کړې نه ده او نه لیا دا پته لګي چې تښتونکو دای چرته خوندي کړی دی.
Kegde.
Units program The Kuchiano de Juand Anzor Kuchian Tsukti
Kuchian de Pukhtani wa Barkhada Kukulturi Juand Kedi
Kuchian Stadawar Juand Kedi
Mujh na Kurstan nam Gurstan Mujh rawani dara Musara Bas daga da Afghanistan ay Pakistan Mujh zu arazu Bachyanu na sabak huay Na talim day Da yaul munz da kawa Gaya di malaj da kawa Zabaz da kawa
Da doi Sunzi tzidi
Khomza kendal loru Da khudai po Da khudai po Da khudai
po Da Kuchian ola para Da Mashal Radio Zangari khbara wuna Kek dey Hara Juma دا سهار 5:15 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوره. امریکا خبرونه به بنیاد ګرځولې دي چې غنی د سفیر کیمرون منټر د پېښور پونتون د دورې پر مهال به 2000 زده کوونکو ته سکالرشپ ورکولو ورکړې وې. اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاری سوی بیان وایي چې امریکا به د پاکستاني زده کوونکو کومک جاری وساتي. په دې اړه له اسلام آباد د ریاض مسخیل رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې امریکایي سفارتخانه هغه خبرونه بی بنیاد وګرځول چې ګنې پیښور پوهنتون ته د امریکایي سفیر کیمرون مونټر د دورې په مهال به نوموړي زده کوونکو ته 2000 سکالرشپ ورکولې. د سفارتخانه ویان مارک سترا وینا ده چې هغوی ته په دوره نه کېدو افسوس دی، خو ولې د دې باوجود به د مرستو په روانو پروګرامونو سره اثر نه پریوزي. د زیاتوي
هغه رپورټونه بیخي غلط دي چې پکې ویل شوی وو چې موږ به 2000 سکالرشپ ورکو او هغه د دورې منسوخېدو له وجې ورنکړې شو. دا هیڅ خبره نه وه. امریکا غواړي چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو زده کوونکو په تعلیمي میدان کې مرسته وکړي او د دې لپاره یو شمېر پروګرامونه جاري دي، او زه دا باور ورکوم چې د دې دورې منسوخېدو باوجود به هم دا پروګرامونه دغه رنګ جاري وي. دې کې دا وخت 1450 زده کوونکي د دې سکالرشپونه ګټه پورته کوي او دا سلسله به راتلونکي کې هم روانه وي. کیمرون مونټر بیا هم غواړي چې د پیښور پونتون دوره وکړي او دغه زده کوونکو سره وویني، خو تر دې دمه څه نیټه نه ده ټاکلې شوې چې کله به دا لیدل کتل کیږي.
د دین وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس د سانګې مشر پروفیسر ایزد هلالي وینا وا چې د امریکایي سفیر د دورې منسوخې دو سره ډیر زده کوونکي په امریکایي تعلیمي ادارو کې د تعلیم نه محرومه پاتې شوې دي، ځکه چې د کیمرون مونټر د دورې په وخت به هغوی د دې زده کوونکو د پاره بعضې اعلانات هم کول کوم چې اون شو. نوموړې زیاتوي
مونټر صاحب کا آنا یونیورسٹی میں ایک بڑے بلند مقام اور بڑی حیثیت کا حامل تھا.
پیښور پوهنتون ته د امریکایي سفیر کیمرون مونټر راتګ ډېر د درناوي خبره وه، ولې د خفګان خبره دا ده چې کیمرون مونټر یوازې د پوهنتون طالب علمانو ته د خطاب لپاره نه راتلو، بلکې هغه د پیښور پوهنتون طالب علمانو کې 2000 د وظیفې هغه پرمونه هم د کوم د لارې چې به د پیښور پوهنتون 2000 زده کوونکو د امریکې په لوړو لوړو پوهنتونونو کې وړیا داخله ترلاسه کړې وي.
بل طرف ته د پیښور پوهنتون زده کوونکو خیال دی چې بعضې ملک دښمنه خلک نه غواړي چې رښتیا خبرې مخې ته راشي، او د دغه مقصد دپاره یې د امریکایي سفیر د دورې پر مهال احتجاج وکړو. د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس د سانګې یو زده کوونکی محمد اسماعیل وایي
چې څنګه تر روان کې مونټر وو دا زموږ لپاره ډېر خوشخبری خبره، او د چیرمن صاحب د لپاره ډېر سټرګل کړی، علاوه ډېر پیکجونه هم ځان سره وړي. ازم داسې سټوډنټ هم د وجې نه خراب شو چې انټي پاکستان پاکستان مخالف وو، ځکه کدی راغلی کوم نیټو یا نو کلچز روان دي پیس ټو پیس تل موږ کوېشن کړی دی، موږ سټیسفاید کړی الډی ملټری تنه زیات اپریشن شوی دی تر پون ته دیر پاتې دی کوم پندونه ایشو کړی دی ټو ریلیز و موږ ته دی کړی وی ایکسپلین کړی وی چې دا کوم ځین باندې لګي کوم ځین باندې دا ونه لګي.
د یادونه وړ دا چې کیمرون مونټر 13 میاش د پیښور پوهنتون دوره کوله، خو د بازې ز د کونکو لخوا د احتجاج رستو د پوهنتون انتظامیه د امنیتی صورتحال په خاطر دا منسوخ کړه. خو د پوهنتون ویان اختر امین وای چې دا دوره منسوخ شوی نه بلکې زندول شوی ده، او د دې د پاره باید نوې نیټه اعلان ډیر ضروري شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
د پاکستان د پیټرولیم وزارت پریکړه کړې ده چې سی این جی سټیشنونو ته به د ګیس لوډ شیډینګ ورختموي، او دې سټیشنونو ته به د یو خصوصي کوټې لمخې ګیس ورکول کیږي، او د هغوی په خبره دا به د سی این جی سټیشنونو د مالکانو خوښه وي چې دا ګیس په یوه ورځ کې ختموي او که یې په یوه اونۍ کې ختموي. له اسلام آباد پرې احمد الله رپورټ لري.
پیټرولیم وزارت په ټول ملک کې سی این جی سټیشنو ته په هفته کې د درې ورځو لپاره د ګیس بندولو شیډیول د ختمولو فیصله کړې ده. د پیټرولیم وزارت وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین 13 ورځ په پینډۍ کې د اټک ریفائنری د دورې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې ملک کې سی این جی سټیشنو ته باید مخصوص کوټې مطابق ګیس ورکول شي، او اوس به سی این جی سټیشنو کې د ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي. ډاکټر عاصم حسین زیاته کړه،
سی این جی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سی این جی سٹیشن کا ہم کوٹا
مقرر کریں گے
ملک کے دس سی این جی طلب زیاتی گی او نن مونگ فیصلہ کرے دا چے ہر سی این جی سٹیشن لپاره با مونگ خاص کوٹا ورکو او دغه سٹیشن بعد خپل کوٹے مطابق گیس خرڅوي اوس دا د سی این جی سٹیشنو مالکانو خوخه دا چې هغه د خپل کوټه گیس په یورس کې خرڅوي او په پورا هفته کې که سی این جی سٹیشن د خپل کوټه نه زیات گیس خرڅوي نو په دې به هغه اضافي پیسې ورکوي د دې ګام مقصد هم دا دی چې د وسایلو برابر تقسیم وکړي شي
د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن صدر غیاث پراچا مشال ریډیو ته ویل چې سی این جی سٹیشنو لپاره د گیس لوډ شیډنګ بندول یو ښه ګام دی خو موږ انتظار کوو چې حکومت سی این جی سٹیشنو لپاره څومره کوټه مختص کوي
سی این جی کے لیے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا جو ہے وہ انتہائی اچھی بات
سی این جی سٹیشنوں دا پارا دا گیس لوڈ شیڈنگ ختم اول یقیناً یو خ خبر ادا او دا زمونگ دا ڈیر وقت نہ مطالبہ ہوا چی سی این جی سٹیشنوں کے دا گیس لوڈ شیڈنگ ختم کری شی دا حکومت لخوا دے گام اچتول سربا یقیناً چی دا موٹر و لائنوں سلسلہ ختم شی ترسو چی دا کوٹے مختص کولو خبر ادا نو دا دے تفصیلات لامنگ تا ندی ملو شوی خو حکومت پا دومرہ مقدار کی گیس سی این جی سٹیشنوں تا ورکری چی دا خلکو ضرورت پہ پورا کی گی نو دے شعبے سرا تڑل خلکو دا پارا دا با ڈیر خوی
چې زیات کړه چې ملک کې دا وخت څلويخ لکه موټر په سی این جی چلیږي حکومت لا پکار دی چې سی این جی سټیشنو کې ګیس لوډ شیډنګ بندولو سره سره د سی این جی په نرخونو کې هم کمی وکړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
نن د صحت یا روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي په مومندو او باجوړې جنسي کې د صحت د مرکزونو حال یو ډاکټر وای لټولو زیاتې زنانه د صحت په حواله له مشکلاتو سره مخامخ دي او دا ځکه چې داغه په خبره په ټولن کې هغوی ته د برابرې مقام نه ورکول کیږي یو بل تن وای چې قبایلي سیمو کې د امن تعلیم او روزګار د خراب حالت له کبله نفسیاتي ناروغي جوړې شوې دي نو ځکه د انسان عمر هم رالنډ سي په دې اړه دی رپورت تاسو پام راړو
نن د صحت نړیواله ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن لړخه د صحت عالمی ورځ مانځلې شي او د کال 2012 د پاره د ورځې عنوان چې ښه صحت عمر زیاتوي یې خوده لیدې هم د دې ورځې په مناسب مو چې کوم مهال د محمد ایجنسی د محکمه صحت د ایجنسی سرجن ډاکټر داود خان نه وپوښتل په سیمه کې څومره روغتونونه دي چې د صحت سهولتونه ورکوي
مونږ سره لکه دا وخت تقریبا 200 نه زیات هسپتالونه دي نه او اریچی چې کوم دی نو هغه یو د کاغونه کې ده او نور چې کوم دی هغه کې اوس ټیمپرری سټاف نه راشه دي خو لا پورا سینکشن نشته سټاف ول او هغه سهولتونه کومه بالکل نشته دي ځکه چې مخکې د حالاتو سره چې کوم دی نو فرنس پنځل هسپتالونه سو دغه شو نقصانو ته رسېدلی وو او هغه په داسې ځایونو کې دي چې هغه ځای کې د خلکو ته د صحت سهولتونه نشته دي
هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې د اسسټنټ ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین په وینا کوم روغتونونه چې لنګول شوی وو د بیا ودانی کار پرې روان شوی دی
زمونږ په دې چې کوم د میډیسین سیسټم په کوم دور تیر شو نو په دې کې زمونږ ډېر هسپتالونه خراب شوي په هغه کې څو هسپتالونه داسې وو چې هغه لغوندې لړې دي او ته داسې وو چې هغه بالکل د بیخه غورځېدلی وو کنه او دا په اوس وخت کې تقریبا ټول هسپتالونه د کوم چې یو کم سرویس هسپتالونه دي دا فنکشنل دي روان دي
او کوم حال مو چې د کال 2012 د پاره د عالمی ورځې د عنوان په اړه د محمد ایجنسی د محکمه صحت د یو ډاکټر وزیر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او دا چې موږ سره نن سبا په قبایلو کې دا د نیوټریشن یو سروین کیږي د واده کې موږ وګورو زمونږ زنانه دي مطلب دا چې په کمزوري سره مخ دي چې دا فرند زمونږ چې کوم دي دا د تاریخ مطلب دا د غړي دلو پی ایچ کی دی ته د خو خوراک ضرورت دی یا مطلب دا د ماشوم په پرګنسي پی ایچ کی به مطلب خو خوراک ضرورت دی او یا دا چې نه دی ماشومانو ته پوي ورکړي نو په دې وجه باندې مطلب دا چې دی ته به خو خوراک ضرورت دی
د باجوړ ایجنسی یو سیدونکو قادر خان سیال سره مخبري وکړي نو هغه وویل قبایلی ست ډیر ستونزو سره مخ دی نو هم دغه وجه ده چې د هغوی صحت هم خراب شوی دی
یو خو د امن مسله ده امن دلته نشته دی د هغې وجې نه په خلکو باندې هغه ذهني دباو زیات دي دلته د روزګار مسله ده بل دلته د تعلیم مسلې دي د سړي کوم زمونږ بچي چې دي هغوی ته په صحیح طریقه باندې تعلیم نه ورکړل کېږي هغوی بیا په نورو ورانو د هغو باندې روان شي هغه ماشومان نو ډېرې بلا مسلې دي دلته چې هغې په وجه باندې انسان د ذهني دباو ښکار کېږي او هغه صحت باندې غلط
مثبت اغیز کوي.
خو ډاکټر ذاکر حسین اول باید ولستي خوراکونه لکه د پخوانی مشرانو په شان بیخي ساده کړي.
دا روغن چورته وي دا چې کله په خوراک زیات شي نو د اغې د وجه نه دغه بیا پر زمونږ د زړه پرګونو کې جمع شي او بیا چې کم دی نو د هارت اٹیک او د بلډ پریشر او د پسر کې درک د شلېدو خطر زیات شي. نو موږ له پکار دی چې موږ خپل غذا او خپل لایف سټایل دا ساده نه ساده وساتو.
د دغه ډاکټرانو په وینا په قبایلي سیمو کې خراب حالات هم د ولس په نفسیاتو ډیر خراب اثر غورځولې او هم دغه وجه ده چې نفسیاتي دباو د انسان صحت هم خرابوي او ژوند هم کمیږي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د ماسپښین درې نیمه بجې سوي دي اسرار الله مومند سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې راغ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د سیاچین په ګیري سیمه کې په فوجانو د واوري یو ګټ را پریوتی دی چې په کې لږ تر لږه سل فوجان ګیر پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای د خبر ایجنسۍ له باړي سیمې څخه د بې کوره شوو خلکو شمېره د یو نیم لک نه هم پورته شوې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد لړۍ روانه دي او په تازه پیښو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د لانجمن خط په اړه جوړې شوې تحقیقاتي کمیشن څخه غوښتنه کړې ده چې په لانجمن خط کې د مرکزي کردار منصور اجاز په شان دی حسین قانی ته هم د خپل بیان ریکارډ کولو لپاره ویډیو لینک اجازه ورکړی شي. او په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې امریکا به د پاکستانی زده کوونکو کومک جاری ساتي.
ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول تاسو ته. اوس به هم لجمنې سره سم د دې ګړې چې کومه لومړنۍ اونۍ خبرونه ده کېژدې د تاسو ته وړاندې کو. د دې خبرونې جوړونکې زموږ همکار حسیبه شهید ده. نو د هم تاسو او د هم کېژدې خبرونه
کېژدې د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه
دی. ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې فنرا کوینا
وړاندې کوونکې حسیبه شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو
په کېږدي خپرونې کې مو زه حسیبه شهید هرکلی کوم. دا ځل د کوچیانو پر هغه دود خبرې کوو چې په ټولو پښتنو کې شته، خو ځینو دا اصل کمزوری کړی، ځینو شا ورته اړولې او ځینو ځانونه ورپورې نښلولي دي. دا د بدۍ مسله ده چې دا څېړونکو په وینا د پښتونولۍ له بنسټونو شمېرل کېږي. پښتانه یو شمېر دودونه او اصول لري چې د پښتونولۍ په نامه یادېږي. په دغو دودونو کې یو هم بدل دی. بدل څه ته وایي؟ کله چې یو سړی خپل لور د چا زوی ته ورکوي دې ته بدل وایي، خو د بدو په وړاندې بد کول هم بدل بلل کېږي. مثلا که څوک بل څوک ووژني او د مقتول کورنۍ بیرته د قاتل له کوره څوک ووژني دې ته بدل ویل کېږي. په کوچیانو کې ولې دغه بدل چې یو بل وژني رامنځته کېږي؟ د تورخان په نوم یو کوچی په دې اړه وایي.
زیات دشمنی خو لا په مځکو یي لا په عزت باندې یي نور خو نو دا خامخا د دنیا حساب خو څه نه یي په همسایه د مشکله ډېر سخته بدۍ جوړوي خو لا په عزت یي جګړې لا په مځکو یي د نیستۍ د بدوا دا کار نه پسې راځي.
د پښتنو په دودونو کې ننواتې هم یو اصل دی. ننواتې دې ته وایي چې تیری کوونکي یا د هغه کورنۍ په خپله خوښه او یا هم د جرګې د فیصلې په وجه د مظلوم کور حجرې او یا هم کلی ته د دې لپاره ورشي چې پر خپل ناروا عمل پښیماني څرګنده کړي، له هغوی بخښنه وغواړي او تاوان ته غاړه کېږدي. د ننواتې په اړه له یو کوچی اورو.
ما نوم ګلدین ده. په موږ چې ننواتې داسې دا سړی ووخو بیا په ننواتې پسونه وړولې، لس کسه یا پنځه کسان ورچي بیا یې غونوه نیولې، نه چای خوري نه مړۍ خوري، دا وایي زموږ به ما پراته کوي. بیا هغه پسو یو یو پسه لال کړي، خپل ورته لال کړي، تا والا لال کړي، بیا ما پورته وکړي او که ډېر زخم یې یا والی یې بیا ورته وایي صحیح ده، اوس دومره شپې شل شپې میاد دلا پنځلس شپې ما د سړي به پته ولګېږي چې کله سړی ټیک شي ته څه زخم نه یې پشي، بیا به بیا فیصله کوو.
ګلدین په دې اړه چې په ننواتې کې کوچیان څوک استبي وویل،
ننواتې چې شپمجیل خلک یې ملایان یې او یو دوه سترې زنانې سره ډېره سخته ننواتې لا ډېر سخت سړی والی یې، بیا یو دوه زنانه ورسره سي، بیا توبه مې د قرآن ور واخله په کور یې چېږدي، بیا خامخا هغه یاتي ورته وایي سه یاره ما معاف کړی یې، یا دوه پسونه جنالال کې یو پسه ورته وایي سه پټۍ روپۍ به مې را کوي پیسې، که بیر ډېر خوش سوی یې یخ نو د زخم پته نه لګېږي، وایي سه تودر له سړی چېرې بیا کریاب به نه سي، یخ به بیا شاته پته لګېږي.
پر ښځو په پښتني ټولنه کې ډېر بندیزونه لګول شوي وي. په کلیو او بانډو کې اکثره پښتانه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، او په ښارونو کې بیا ګڼ کسان خپلې لوڼې او ښځې کارونو ته نه پرېږدي. نو کوچیان څرنګه خپلې ښځې د ننواتو لپاره د بل کور ته استوي؟ ګلدین کوچی وایي چې په دوی کې د ښځو ډېر قدر کېږي.
زنانه خو د ټولو عاجزي ده، داسې لکه یو عاجز سړی ته ورشي، دا زنانه یو عاجزي ده ګډ د پښتنۍ. زنانه یاره په بدوی چې خلاص یې د څوک یې نه ولي، دلته نو خامخا یار څوک قدر کوي، لس مړي پراته بیا په زنانه باندې څوک ډز نه کوي. زنانه څه خامخا په ننواتې چې بیا مني په عاجزي باندې دا ورشي، زنانه والا خبر بیا ډېر اټ سړی مني پښتون.
په کېږدې کېږدې پروګرام کې د کوچیانو د بدیو او ننواتې مسله څېړو. دا خبرونه په دې برخه کې د تورخان پونوم لا یو کوچی سره غږیدلیو. دا مرکه په ډیر اسماعیل خان کې د مشال رادیو خبريال کړي او لمړی ترې پوښتلی چې په کوچیانو کې بدی او دښمنۍ څرنګ دي. تورخان کوچی په جواب کې وویل،
بمشه دا بدی رنگ بدی ډیر زیات دي، خامخا جګړې موږ کوو، اگر موږ ډیر سخت خلګو بمشه بدی دومره کله کې دي چې اگر په یو مسایه باندې موږ لس لس سره مرسي وي په مسایه موږ ډیر سخت یو. او دومره خبر دا د بیا دي موږ مسیران سي دا بدی کله جوړ سي، موږ بیا د مسیران راسي په دمن چې 15 لس په میاد واخلې ټیم چیز دي، بیا څه کله سخت ما مې له سره جوړ سي قومي خبر سي، بیا د مور ډلونه وال سي په ډلو سره وزو موږ خلګ په ډال سره وروزي د مور دی وی خو دی بلې خو بیا خو منچ اگر که مرګ وسی خو یې مرګ سوی که نو وسی بیا مسلمان سره کټ کی وی بلې خو ته سره وګرځي، اگر د مړه د بدی نیکی ډیر او کدی بیا سره راضی دی مړه پیر صاحب راضی پیر صاحب دا فیصله کوي.
کوم پیر فیصله درکوي؟
قاسم جان آغا اکثر مشت هر وخت راضی دا قاسم جان آغا فیصله راته کوي، د مش خلک داسې اعتبار نه سره لري چې قاسم جان آغا نه بالکل دا اعتبار نه یا فیصله
مرچه جوړی وی په مرچه باندې سره خېژې راخېژې کثرنګي
مش خلک دومره سخت دي، اگر یو ببل په مورچه سره خېزي مګر د پتندې وسته په ټنډه سر دی ور مات کوي، طریقه به دی ونه ګرځي موږ خلک دومره چتی خامخا ځان در سیا مورچې ته، اگر دی وسته بیا به دی نه څرته دی ګرځي بالکل دی ګرځي دا وتلی دی موږ خلک ډیر تکړه دي.
زیاته دشمنی په څه باندې جوړیږي؟
زیاته دشمنی خو لا په مځکو یي لا په عزت باندې یي، نور خو نو دا خامخا د دنیا حساب خو څه نه یي په همسایه دي موږ خلک ډیر سخته بدی جوړوي، خو لا په عزت یي جګړې لا په مځکو یي د نیست د بدوا دا کار نه پسې راځي.
دا دښمنۍ چې جوړې شي بیا په ما شي تا وویل چې جرګې وي مرکې وي جرګې مرکې چې وشي بیا څه کاڼی ماڼی غږ دي؟
دا خو ګوره موږ داسې چې کله جرګه راشي او فیصلې بیا ټیم داسې یو رقم فیصله یو سړی کوي یو سړی نه کوي، بیا ټیم پېچېر دي کاڼی پېچېر دي داسې پوخ تړون یي مشینان توپک دا شونی چیر دي، یا لس لکه یا شل لکه پیسې ټیم پېچېر دي دا منځوالان اوسي د هغه نه سرته دي ماور بیا څه فیصله کله روغه فیصله کیږي اول مسیران جرګه سی بیا اولاد سی پیر صاحب راولي سه هغه راشي قاسم جان هغه بیا د مسیران ته اختیار ورکي هغه موږ اختیار پیر صاحب ته ورکي دښمن هغه بیا مسیران فیصله کوي.
او چې څوک د کاڼی مات کی یعنی د جرګې خبره نه و مانی بیا هغه ته کوڅه سزا ملوي
دی موږ خو ته دا کاڼی سي مات کی یخ بیا کور سوځي تاوان ورکی دی په موږ دا کلکه خبر ده کوم سړی کاڼی مات کی د کاونه با سړی وځي موږ دا نور به دی ماور غون پا کام پا بر سړی ولاړی سي کوم سړی زیاتی کړی دی سره به نه دریځ دی بل سره به دا کاو
دا روان شیا چې مسعود وزیر طرف ته په جنگ جګړه شو کومي لشکر چې وی جنگ جګړه وی شجنا خپل یو کردار ادا کوي چې جنگ جګړه وی لشکر وی ځوانان په مورچې باندې خېژي راخېژي تاسو شجنا په هغه وخت کوم کردار ادا کوي
یموش کله چې دا جنگ جګړه یا بو د مورچو یو بل خېزي بیا د مور شجی دومره اور خدای مت کوي سي مسلمان سره ردی د خپل شجی کاغه وی کبل وی مت کوي منځوال سي خواس کوي سوال کوي په اغنه سي تیر سي بیا د ار سړی نه خپل شزه مړی چای سره سي ا مورچې ته کارتوس ور وړي توپک ور وړي او بو ور وړي مړی ور وړي دا بیا خدمت کوي کله په مورچو سره خېزي په هغه ټیم چې کارتوس ور تمام سي کارتوس ور سي چې کله زخمیان و سي یا مولي وسی ګړ لاندب چې جوړ سی ابی ا دې موږ د زنانه دومره تکړه شزی دی زنانه بیا خدمت کوي رسولی اپ مورچو چې کته رسولی یو خدمت کوي پټي ور کوي یغه ته دی ما ورور سره کله مړی وسی جان جای ته رسي هغه نو بیا ته دیغه پسته خدای مسلمان پیدا کی وګرځي یو بل سره
او داس شزیناغه په تاسو ش چرته تر شوی دی یا شتاده چې هغه ټوپک ډزوی
په مو شدا شزنه راغلی دی سوندې سړینی ولیدی دا مینې د موږ داسې زنانه راغلی دي په چل په طریقه و راغلی دي برې د مورچو جسړي نیولی دي بیا ږغ د خپلو سړو ته کړی دي سره اخېزي پې مشینانې چلولی دي موږ زنانه وو توپک یې چلولی دي اګر که دا درته ووایم زه کویک یې لا چلولی دي کره خبره ده زه کویک موږ ګوا تېریزو چې په موږ چې دا خلک داسې زنانه شته چې یغو زه کویک چلولی دي
اچھا چې تاسو دښمنۍ جوړې شي مړی وشي زخمیان وشي بیا چې کله فیصله کوئ تاسو هغه مړی مړی سره بدل شغه کوئ که
موږ ته کله بیا د عمولي وسی د عمولي عدل په بدل لګو که اگر چیرې یو مړی دی وي خوازیات دی خونبایي ورکو کنه یې سر بارز یو په بل برابر بیا برابر لګو که چیرې بیا داسې وسی خونبایي زیاته سوله بیا د وښه دې عمولي پور دی موږ چې وښه نه نه ورکو دا جنکی دا بچی نه دی او بچی دی موږ د خلکو پور ده داسې دا ټینګه دا پیسہ په پیسو نه کوو دي موږ خلک ځکه چې دا د موږ د جد د برجد د را پیښه ده دا پیسہ بیا ناکام وي چې کله زنانه دا جنکی ورکی دی وړکی بچی ا پیسہ بیا پخای
دا تورخان کوشي څرګندونې مو د مشال رادیو له خبریال سره په ډیر اسماعیل خان کې اوریدي دا وخت له تیرېدو سره په ځایي پښتنو کې ورځ په ورځ بدل کم شوی دی دغه خلک لږ غچ اخلي دوی هڅه کوي چې قانون ته مخه کړي د همدې لپاره په ځای خلکو کې د کوچیانو په پرتله دښمنۍ لګي شوې دي بدی او کوچیان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي ډیر کله د بدی او لامل دوی خپلو ورشوګانو ته نشي ورتلای چې له دې سره سخت مالی زیان وراوړي د بدی او بل ستونزه دا ده چې میړونه پکې وژل کیږي د کار خلک ترې وژل کیږي نو له بدی او څرنګه کوچیان ساتل کیدای شي ځینې په دې باور دي چې قانون عملی شي نو کوچیان به د دې پر ځای چې خپل له مقابل لوري انتقام واخلي قانون ته مخه کړي او بیا به داسې نه کیږي چې د یو تن لپاره څو تنه ووژل شي ځکه چې یوازې به قاتل ته سزا ورکول کیږي له حقوق پو ستار سعادت سره مې دا مسله په کېږدې کې یاد کړه ستار سعادت سیب خبرونه ته خراغلې
مننه
په کوچیانو کې دښمنۍ داسې دي چې پور اخلي او که پور وانخلي نو دوی وایي چې په خپل قوم کې ورته بیا په درنه سترګنه کتل کیږي نو دغه دودیز اصل ته په قانون کې څرنګه پام کیدای شي
څنګه قانون منطق داري چې په ټولنه کې د نظم د رامنځته کولو لپاره او د عدالت د تامین لپاره رامنځته کیږي یعنی د قانون دوه ډېر هغه عمده اهداف هم دي کله چې د بدیو مسله رامنځته کیږي د شخصي انتقام مسله رامنځته کیږي دا مطلق منافات لري قانوني مسایلو سره یعنی قانون د شخصي انتقام او د بدیو د منځوړلو لپاره رامنځته شوی یعنی هغه یو مجرم ته سزا ورکول دي او په یو عادلانه میکانیزم باندې هغه شکل باندې راستون کی چې یو بدی بل بدی ونه دیږي لاندې دو ام ته د یو مقتول یا د یو مجروح یا د یو مجنالیه انتقام دولت اخلي او دولت هغه زورور حکومتي شخصیت دی چې بیا حقيقي اشخاص یا نور حکومتي اشخاص هغه نه انتقام نشي اخیستای او په دې شکل باندې هغه بدی په پارٹی کې خلل کیږي دا له بده مرغه کلتور دی دوت دی په خوانه پاتې او دا دی هغه
مدني اصول سره تضاد او ټکر کې.
ساده سیب لکتا سه هم چې ویل چې دا د پخوانه پاتې دی او کله ناکله په وړو مسلو شخړې د کوچیانو ترمنځ پیدا کیږي، څنګه کېدای شي چې کوچیانو ته د دې ستونزو د مخنیوي لپاره بیل قوانین جوړ شي؟ سو خبره دښمنۍ او دونه رسیږي
اصلا نشي کېدلی. دغه د افغانستان اساسي قانون دوشتمه ماده هغه ټول اتباع د قانون په وړاندې مساوي حقونه او همغسې وجایب مکلفیتونه هم لري. اوس دوی لپاره د دې لپاره چې د دوی ژوند متفاوت دی ځانګړي قواعد نشي رامنځته کېدلی. یعنی دوی که هر ځای کې یو نظام د حاکمیت لاندې به وي، که په یو غره کې هغه غرب هم یو ولسوالۍ یو ناحیې یو ولایت پورې مربوط وي، دوی مجبور دي چې هغه چارې ترسره کړي. مهمه دا ده چې د جزا قانون او یا نور اختصاصي قوانین چې دي، په دې باره کې خاص قوانین چې دي، دوی په ټولو باندې هغه یو ډول تطبیق کوي. البته استثنا د اقشار په اړه
افغانستان کې قانون او کچیرته د دښمنۍ پرته هم یو څوک بل څوک وژنی نو قانون ورته یو ډول دی.
البته په ځینو مسایلو کې استثنا هغه ډېر تخنیکی خبرې دي، د تحریک مسله رامنځته کېدای شي. مثلا یو څوک کېږي د چاپ لار وژني او هغه د هغه زوی کېږي د پلار انتقام اخلي. واقعیت کې دغه اول قاتل کې دویم قاتل تحریک کړی دی، په دې کې یوه درجه جزا ممکن تخفیف ولري. یعنی اعدام کېږي نو دوام حبس ورکول کېږي، دوام حبس شپاړسو نه تر شلو کلو دی. اما مجازات کې حتمي دي، جدي دي، په ځینو مواردو کې بیا هیڅ فرق نه کوي. یعنی کله چې جزا قانون 300 نوې ماده په نهو فقرو کې اعدام تعریفي چې په کوم حالاتو کې شخص اعدامیږي، هغه لپاره نو بیا کوچی او دیشینو دا فرق نه کوي. ټول په هغه یو حکم کې راتلی شي، هغه چې بیا شاو امیر هم نشته، هغه چې بیا بډای او فقیر هم نشته،
خبر شي دغه مسلې نه چې دلته قانون شته او دوی په خپل کې سره یو بل ته مورچلو کې کینې نه.
یو خو تاسو تر ټولو خو وسیلاست یم دغه شیبه څنګه د پباستو مزه په دې باور یم چې هر څوک چې ورادیو لري او د پښنی پښنی بالتی پرې د غرپې اورډر کړي په کلی کې دا ورې دی شي. دا خو وسیله ده بیا د نظام مخالفت او دفاع ده. البته د شخصي انتقامو مسله دا نه کوچانه کنه ده، بل مرغه په ټول افغانانو کې شته. بیا شاید په قومونو کې متفاوت وي، مګر په ټول افغانستان کې شته. شاید په کوچانو کې دغه مسله لږ درجه دي وي، ځکه دوی ډېر دودیز ژوند لري تر دې چې ډېر مدرن ژوند لري. نو زه داسې فکر کوم چې مدني ټولنې، یعنی دغه رسنۍ چې د مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي، او نظام باید پرې باره کې ډېر جدي واوسېږي. بل خپل په کوچانو کې اوس تعلیمي سطح رامنځته شوې، دوی لپاره ښوونځي شته، تحصیل کرده او تعلیم یافته خلک لري. دوی باید په خپلو کې دا دود کې دا تبلیغ کې بالاخره چې له دغه وضعیت نه دوی وتلی وشي. او یو خبره ده، معمولا په ټولو نظامونو کې د عرس نه وتل ډېر سخت کار دی. یعنی یو زماني هغه ظرفیت ته هم اړتیا شته، د زمان ظرفیت ته چې هغه چې دا مسله حل شي. زه فکر کوم چې کار ورته وشي او د وخت سره سم دا مسله
ډېر زیاته مننه ستار سعادت صاحب له تاسو نه مننه کوم چې په کېګ دې خبرونه کې مول له موږ سره ګډون وکړ. کوچیاني ژوند ستړی دی، ستومانه دی. دوی که دښمنۍ نه لري، بیا هم د ورځې کارونو دومره ستړي کړي وي چې ماښام وخت ویدیږي، خو تر خوب مخکې دوی خپل ځانونه په سندرو هوسا کوي، په لمسیو کې کینی او سندرې وایي. له همدې اصلي کوچیاني سندرې سره چې په ډېر اسماعیل خان کې د مچال رادیو خبریال د دې د کېګدې مخې ته ثبت کړې ده، د دې اونۍ کېګدې خبرونه راغونډو. زه حسیبه شهید مو تر بلې کېګدې په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او کیژدی خبرونه مو اوریدا چې حسیبه شهید وړاندې کوله، او سمور پسې اقتصادي نړۍ خبرونه چې تاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
کالون راهیسی له افغانستان په میلیونونو ډالر استل کیږي، او په نورو هیوادونو کې چې تر ټولو مهمې پاکستان او متحده عرب امارات دي، یا خو د کاروبار لپاره استبالي کی او یا هم هلته ساتل کیږي. له افغانستان د سرمایه فرار څه سرات لرلی شي، او د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره له مشال راډیو سره اوسئ.
افغانستان نه یوازې د هیواد د امنیت په لار کې ل بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی، بلکې له دې هیواد د سرمایې د فرار له ستونزې سره هم مخامخ دی چې کارپوهان دا ډیر تاواني عمل بولي. د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د افغانستان بانک د ورکړل شوي شمیر په حواله لیکلي چې تیر کال له افغانستانه 4.6 ارب امریکایي ډالر وتلي دي، چې دا شمیر د دې هیواد له کالنۍ بودیجې لږ کم دی. په کابل کې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دومره ډیرو پیسو له هیواده په فزیکي توګه وتل ډیر بد اثرات لري.
زه داسې فکر کوم چې په داسې حالت کې چې موږ دې ضرورت لرو په سرمایه کې او بخصوص په اسعار کې، بیا خرجېدل د اسعارو او ډېر د سرسماوار د ډېر بده تاثیرات د اقتصاد باندې راځي. د مرکزي د رئیس د افغانستان بانک فقط یو میاشت مخکې وویل چې په دغه شپږ میاشتې وروستۍ شپږ میاشتې 4 میلیارد ډالر له افغانستان خرج شوي دي. زه فکر کوم کې ایکاش دغه میلیارد چې و افغانۍ وو دا ډالر دی، او د افغانستان د پاره ډالر چې وګت چې یو سوالګر د هیواد دی، ډېر ډېر مهم دی چې افغانستان پر وشو انکشاف باندې دغه اغېز لري او دې تاثیر لري.
له هیواد د سرمایې د فرار د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک څه کړی دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د بانک مرستیال رئیس خان افضل هډاوال مشال راډیو ته وویل دوی نوې قانون منظور کړی دی چې له 40,000 ډالرو د زیاتو پیسو په فزیکی توګه د ایستلو مخنیوي کوي، او خلک اوس یوازې د بانک له لارې له دې زیاتې پیسې ایستلی شي او ورکړه راکړه پر کولای شي.
یو میلیون افغانۍ یا د هغې معادل د افغانستان د قانون په اساس باندې او د وزیران د کابینې د تصویب په اساس باندې یو کس کولای شي چې نغدې ځان سره ویسي، دا که د هوایي میدان لارې اوسي او که د زمینی سرحدات لارې اوسي. اما د دې څخه چې زیاتېږي دوی باید دا پیسې په شکل د فزیکی د ځان سره انتقال کړي، او موږ اجازه نه ورکو چې په فزیکی د ځان سره انتقال کړي. دا پیسې باید د افغانستان د بانکي نظام د لارې انتقال شي.
په کابل کې د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزای وایي د افغانستان بانک دا ګام خدي خود د په خبره وسم په قاچاقي توګه ډېرې پیسې له هیواد ایستل کیږي.
افغانستان بانک یو میکانیزم جوړ کړی دی چې د 40,000 ډالرو نه اضافه پیسې دي او سړي سره نه پیږي، او د دې لپاره داسې یو مشخص طرزالعمل یې جوړ کړی دی. مګر اوس هم متاسفانه په قاچاقي شکل باندې هر څومره چې بندیزونه لګېږي دا
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي دا ستونزه د قوانینو په جوړولو نه هواریږي، بلکې باید په هیواد کې د پیسو او سرمایې مسؤلیت یقیني کړل شي.
زه فکر کوم چې زور په زور هیڅ په درد نه خوري چې موږ قوانین پاس کړو چې هیڅوک حق نه لري چې دغه پیسې له افغانستان خارج کړي. دغه خو یو زور دی، دغه یو زور په اوس په په دغه کار کې ډېر اغېز نه لري. موږ یوازې کولی شو چې د دغه سرمایه کار اچول په نن د افغانستان کې جوړ کړو، امکانات جوړ کړو چې دغه سرمایه په افغانستان کې په کار وکومنل شي.
په افغانستان کې د پیسو د ورکړې راکړې کار له بانک پرته صرافان هم کوي، نو د افغانستان بانک دې ګام د صرافانو کاروبار هم خراب کړی دی. الکوزای وایي باید د افغانستان بانک له صرافانو سره په ګډه میکانیزم جوړ کړی وای.
دوی د صرافانو سره مشترک باندې د پیسو میکانیزم جوړ کړی چې هم په اقتصاد منطقي تاثیر نه لري، او هم د صرافانو کاروبار د افغانستان بانک د دې د جلسې وکړي او پاک تجارت هم په دې کې حضور درلود. اما دا اوسنی میکانیزم د صرافانو په کاروبار
د الکوزی په خبره اوس همدې کسانو بل لار ایستلې ده، او هغه دا چې مال په پاکستاني او کلدارو اخلي او په بدل کې ډالر ورکول کیږي، یعنی د ډالرو له هیواد د وتلو سلسله روانه ده.
دې کې یو د دې خلک په دې ارتباط باندې مصروف او دا کاروبار یې کوي. اوس سره د برعکس چې دا اته د اصلاح لپاره چې اوس دغه پیسې حتی هغه مالونه چې دلته خرڅ شوي دي پاکستاني مالونه په کالدارو خرڅ شوي دي، دغه کالدار بېرته هلته دلته ډالر کېږي، ډالر انتقالېږي پاکستان ته، هغه بهځي خارج ته. دا تقدم دے سلو چی دغه صرف کاروبار محدود کو او د صرف د فارې مشکلات جوړ کړ.
لخان افضل هډوال می پښتنه وکړه چې پردی قانون سربیرا وس هم سوداګران کولای شي پاکستان او ایران تخپل سرمایه په بکسونو کې انتقال کړي، ځکه چې هلته خو پر پولو داسې نظام نشته چې د خلکو سامانونه دي د دې لپاره ولیدل شي چې آیا پیسې خو لزان سره نوړي. د ویل په دې مورد کې نه یوازې له پاکستان او ایران بلکې له متحده عرب اماراتو سره هم خبرې کوي چې ورسره همکاري وکړي.
په دې اړه باندې موږ د همسایه مملکتونو سره او همدارنګه د امارات سره په تماس کې په دې اړه باندې کار روان دي تر څو یو تفاهم نامه امضا کو او بیا اماز په اساس باندې هغه تدبیس کی. موږ دغه خبر بیا هم ورسره بحث کوو چې د افغانستان قوانین د دې نه زیات پیسې په شکل د فزیکي اجازه نه ورکوي، او که هر څوک راوړي غیر قانوني به بیا نو که هر څوک وړي هغه پیسې طبیعي ده چې دلته ونهنیول شي په هغې مملکتونو کې پرې نظر کېږي، او په دې اړه باندې ډېر دین روان دی او انشاءالله زر به نښان شي.
خان افضل هډوال دا خبره هم رد کړه چې د افغانستان پر هوایي ډګرونو د با اثره شخصیاتو د سامان تلاشي نه اخیستل کېږي. دوی ویل د دوی د بانک کسان هلته موجود وي او د هیڅ کس سامان پرته له تلاشۍ نه پرېږدي چې تیر شي. له هېواده د سرمایې فرار د هېواد پر اقتصادي تولید یا کالنۍ اقتصادي ودې څه تاثیر لري؟ استاد مسعود دا کار د هېواد د اقتصادي ودې لپاره زخت مضر بولي.
د ځمکې سرمایه او کار دغه درې عوامل چې د تولید لپاره ډېر ډېر ضروري دي، یو سرمایه دی او دغه عوامل ډېر دي په افغانستان کې ډېر کم دي. موږ د یو د سرمایه د نشتوالو یو دغه مشکل لرو. دغه نشتوالو موږ هر کال زمونږ رئیس جمهور زی کنفرانس کې دی، بن ملک کنفرانس ته او یو هیواد ته او سوالګري کوي چې او تشویق کوي د نورو سرمایه گذارانو ته، خارجي سرمایه گذارانو ته، چې لطفا راځئ دلته سرمایه گذاري وکړي. او بیا یې په افغانستان نه کله چې سرمایه وځي دغه خو یو مسخره ده، دغه یو ډېره فاجعه د اقتصاد لاسته.
د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزی وایي د دې دوه مستقیم اثرات وي، یو مالی دی او بل اقتصادي.
دې طرف نه زمونږ په مارکیټ د پیسو باندې ډېر منفي تاثیر کوي، او د بل طرف نه په اقتصادي لحاظ باندې لوی زیان دی، ځکه چې پیسې وځي بهر ته. زه فکر کوم چې دې لپاره باید د نورې نړۍ په شان ته زمونږ د افغانستان بانک هم او دولت هم هماغه شان پروسیجر جوړ کړي په نورو نړۍ کې چې پیسي سیستم دی د پیسو د انتقالولو دپاره د لیپټاپ کریډیټ او د دې مسایلو زمینه باید مساعده شي، ځکه چې تجارت خو بدون د پیسو نه کېږي.
له استاد مسعوده مې پوښتنه وکړه چې له افغانستانه د سرمایې د فرار عوامل څه دي؟ دی وایي په افغانستان کې د سرمایې په کار اچول تر ټولو لویه ستونزه ده، او همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د سرمایې امنیت نشته.
یو د علت د فراز سرمایه لبنانستان نه دغه عدم موجودیت د کار دی. عمدتا موږ دغه سرمایه د امنیت لکه د نشوالی د قانون د نشوالی د حمایوي سیاست د نشوالی او دغه نورو سیاستونه چې دی چې د سرمایه گذاری پر ضد دی، او سرمایه گذاری ته اجازه نه ورکوي چې په سمه توګه په کار وچول شي، سرمایه فرار سبب جوړیږي.
دا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو پلان لري او بل پلو ته له هیواده پیسې هم وځي، نو دا به په هیواد کې د بهرنۍ پانګونې عمل څومره متاثر کړي؟ استاد مسعود مشال راډیو ته ویل دا طبیعي خبره ده چې د سرمایه گذاری عمل زیات پر رواني حالاتو یا د بازار په اړه پر اټکلونو ولاړ وي، نو پانګونکي خو رښتیا هم داسې اندېښنې لري، خو باید د افغانستان دولت د دې پانګونکو باور پر ځای کړي.
رواني حالت د سرمایه گذاری چې ډېر مهم دی، ډېر خراب شوی دی، او سرمایه گذاران په افغانستان کې داسې فکر کوي چې د 2000 کال بعد د طالبان براشي بیا جنگ به جګړه پیل شي، بیا دغه انرژي به راځي، دغه ټولو ارزښونه دیموکراسي او نور له منځه ځي. نو خپله سرمایه دوی له افغانستان نه د یوه مسونو محل ته دغه انتقالي
چې دا یو طبي کار دی، خو د دولت وظیفه دا ده چې باورمندي او دغه اعتماد دوباره ژوندۍ کړي.
اقتصادي او مالی چارو کارپوه خانجان الکوزی وایي د پانګې فرار نه یوازې د بهرنیو سرمایه ګزارانو باور کمزورې کوي، بلکې په هیواد کې دننه پانګونکي هم بې باوره کوي.
هغه څوک چې دلته سرمایه ګزاري کوي د هغې هم بې باوري زیاته کېږي، خپل داخلي سرمایه ګزار هم په شک کې ولیږي، نه تنها چې په خارجي سرمایه ګزارۍ باندې بلکې د داخلي سرمایه ګزارۍ باندې هم دغه سیستم او دغه میکانیزم منفي تاثیر کوي. ڈالر قانونی مجرات لہٰذی اور ہم ڈالر لاش ہم کو مقابل کے باید بے کمال راشی یا جنس راشی اور یا ہم کا کمال خرچی گی تاغیر مال کو بدلا کمال راشی تبادل
الکوزی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل د افغانستان په بانکي نظام کې هم ستونزې شته دي. د کابل بانک د ستونزې ذکر وکړ او ویل چې نه یوازې شخصي سکتور د کابل بانک د بحران لپاره ذمہوارو، بلکې د افغانستان بانک هم پړو. الکوزی وایي د افغانستان زیاتره سوداګران پر خپلو بانکونو باور هم نه لري او دوی بیا د خپل کاروبار لپاره د حواله په وسیله د پیسو ورکړه راکړه کوي.
اکثره خلک چې چې کوي یا پیسې چې دي کمپنۍ وتا دا حوالو دلاری نهیدی دی بالکی سیستم سره دا چه دیر اشنایی نداری او یا دا دغه ملاحظات پا نظر که نیولو سره چه موجود دی چه پا وقت زمان پیسی نرسید دی یا جهانی بانکونی که دو صحیح سیستم سیستماتیکی ناسبات نداری دغه سوز پا نظر که نیولو سره اکثر او سچین تا چه حوالی که دی عمال دی اکثر پیسی دا حوالو پا واسطه باندی دا فراغ دا حوالی پا واسطه باندی دی او پتیتکی دی هم یا د انطلا بانک او یا د نورو جهانی بانکونو په واسطه یا تا پاکستانی بانکونو په واسطه باندې دغه کې د خارج سره ټي ټي جی یو څه د خلکو بې باوري شته دی او د باوري نور هم
افغانستان د سرمایه د فرار پاړه د افغانستان بانک مرستیال مشر خان افضل هډاوال مشال راډو ته ویل هر ممکن ګام اخلي چې داسې نظام جوړ کړي چې کبل فرض په فزیکی توګه خلق له هیواد ډېر پیسې وباسي هم نو په نورو هیوادونو کې پر کار رانوستای شي. خو د چارو کارپوهان وایي باید افغان حکومت په هیواد کې د پانګونکو د باور پر ځای کولو ترڅنګ د سرمایه پر ځای لګول هم عملی کړي چې دا به نه یوازې د هیواد دننه